ستړي مشه تاسو مشال رادیو ته غوږی زمونږ غږ لپاره غوړې دلته اوسه سهار 9 بجې شوې چې د پیښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري د 2000 میلادي کال د سپټمبر 14 نیټه دا اوریدونکو زه نجیب عامر مو په دې خبري غړې کې هر کله کوم بلا بل رپورټونه را سره دي چې یو په بل پسې به هورې خو ل رپورټونو وړاندې د دې محل تازه خبرونه چې زما همکار فرخنده سدې تاسو باندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پنجاب د تراګری ستي عدالت هغه تن په جوډیشل ریمانډ جیل تلګری شي د لاهور موټروي د پیښې سره ډی ان ایم ایچ شوی په اسلام آباد کې تیر ورځ په یو تعلیمي اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه رپورټ شوی او تیر ورځ په واشنگټن کې متحده عرب اماراتو بحرین او اسرایلی مشرانو د خپل اړیکو عادی کولو تړونه لاسټیک کړ د خبرونو تفصیل په لاهور کې د ترهګری ضد یو عدالت سپتمبر په 15 هغه نیول شوې تن د 14 ورځو پر ایمان جیل ته لیږلې چې په اړه پولیسو ویلي د غتن په لاهور موټروي د بیخد سره د جنسي تیری کولو او د هغې نه د پیسو کالو د تختولو خپل جرم منلې دي. پولیس وایي د غتن ډی ان ای د پیښې له ځای نه د راټول شو ثبوتونو سره میچ شوې ده. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د سپتمبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه د شفقت علي د نیولو خبر ورک. د پنجاب پولیس وایي پیخه کې د ککړ بل تند نیولو لپاره کوششونه روان دي. بلخو د پاکستان په کامی سمله کې پرون په دوه مورسم د لاهور موټروي پر پیخه تاو د بحثونه وشول دي. سمله زیاتره غړو په خپلو بیانو کې ویل باید په دې اړه د قانون عملي کولو ته زیات پام وشي. د سپتمبر په 9 د شپې نه وخت یوې خزې ته د لاهور سره نږدې پر موټروي په ګاډي کې تل ختم شوی وو چې همدغه محل په مبهینه توګه دوه کسانو جنسي تیری کړی دي. د پاکستان د نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز ته خبر لمخې په اسلام آباد کې یو تعلیمی اداره د سپتمبر په 15 تر پرانستلو وروسته هغه وخت بیا بند کړل شو چې په دغه اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه مخې ته راغلل. د نېشنل کمانډ تر مخه دا کیسونه د سکولونو د پرانستلو پر لومړی ورځ رپورت شول چې له دغه وروسته دغه تعلیمی اداره تړلې او د نورو زده کوونکو او استادانو ټیسټونه هم روان دي. په خبر کې دا نه دی خودل شوی چې دغه سرکاري که شخصي تعلیمی اداره ده. په پاکستان کې تیر ورځ سکولونه یو ځل بیا په داسې حال کې پرانستل شول چې د تعلیم د وفاقي وزارت لخوا سکولونو ته د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په لارښوونو د سخت عمل وینا شوې ده. د سکولونو د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو خلو د سپتمبر په 15 په یو قرارداد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ. په دغه قرارداد کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سیاسي مشن د روان یو بل کال لپاره د غزولو منظوري هم ورکړل شوه او پر دواړو خواوو یې په افغانستان کې پر یو بل د باور زیاتولو او د تشدد لانور کموالي غږ کړي. افغان حکومت او اتحادیان چې پکې نیټو امریکا هم دي پر طالبانو اوربند ته د راضي کېدو غږ کوي چې تر مخه به د لسیزو اوږدې شخړې د ختمولو پاړه په دغو خبرو کې پرمختګ ته مرسته ترلاسه شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د خزو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل د پرونیو پرمختګونو له مخې چې د هند، چین او ایشیا پیسیفیک د غړو ترمنځ وشول، افغانستان او هندوستان وتوانېدل له 2021 څخه تر 2025 کال پورې د ملګرو ملتونو د خزو د کمیشن غړي توپ اتر لاسکړي. د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان په دغه کمیشن کې د غړي توپ لپاره په 2010 کال کې غوښتنلیک سپارلې وو. د سپتمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې اسرائیل، بحرین او متحده عرب اماراتو د خپلو اړیکو د عادي کولو په اړه تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې په دغه وخت موجود و غواړي چې د نومبر د 3 د ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بریا وښایي. ولسمشر ټرمپ په دغه وخت وویل دوی په داسې کولو سره تاریخ بدل کړ او د لسیزو د شخړې او تقسیم وروسته یې په منځني ختیځ کې د یو نوي سهار پیل وکړ. په دغه وخت اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان او د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف السیانی د خپل هیوادونو نمائندګي وکړه. په دغه تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د لسیزو اوږدو شخړو په اړه څه نه دی ویل شوي. بلخوا فلسطینیانو د عرب هیوادونو او اسرائیلو د اړیکو عادي کول رد کړي دي. دا خبرونه
دا فرخنده سات چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې د دغو نورو رپورټونو تفصیل اوریدئ. په رشکی کې د صنعتي زون پرانستو شو. پاکستان د ټولبند په سکولونه پرون پرانستل، خو د خیبر سکولونه لا هم بند دي.
نزمونګ سکول وس هم قرنطین مرکز دی. په کار خدا و چې حکومت د سکول صفایي کړي وای چې زمونږ نور وخت برباد نشي.
د بلوچستان های کورټ د جالی ډومیسایلونو خلاف اوریدنه کوي. یو ځایي اوسیدونکو وای
مور دا دیو چې په صاف شفاف ویریفیکیشن د وسی د لوکل ډومیسایل کم خلک له موږ سره زمانو په ژوند کې پراتی دي هغه موږ منو.
بل اینڈ ملنڈا گیٹس نړیواله خیریه اداره وای کورونا 3 کروڑ اووی اویا لک خلک د انتهایی غربت کچی ته غرزولی. مونږ رپورت لرو چې پاکستان کې سال په جلال آباد کې د مالداري پاړه د یو سیمینار حال درکو.
په دې ورځ باندې دغه مالداران خپل د هغه نور مالداران نه چې غوی د پروژې نه مستفید شوي دي غوی ورسره خپل تجربه شریکي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو د دادی کېدو پاړه راپور لرو. رازو د خبرونه لومړی رپورت. د چین د یوې کمپنۍ په مرسته د خیبر پښتونخوا په رشکی کې د صنعتي زون پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د چین د کمپنۍ سره لوزنامه لاسلیک شوې ده. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د خبري کانفرنس نه پس د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال لړی وویل چې د سی آر بی سی په نوم د چین یو کمپنۍ به د 128 میلیون ډالرو په لګښت په یاد زون کې بیلابیل صنعتونه پرانیزي او نور مقامی او بهرني صنعتکاران هم په دې کې سرمایه کاری کولی شي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورت کې.
د رشکی اکنامیک زون په اړه د خبري غونډې وروسته د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د چین د یو کمپنۍ په مرسته د رشکی اکنامیک زون په نوم د صنعتي زون پرانیسته شوې ده چې پکې د ډېری لوی سرمایه کاری لپاره پلان جوړ کړی دی.
ډیولپمنت اګریمنت ساين شو. 1000 اکڑ باندې دا دی 128 میلیون ڈالر په پدې کې انویسٹ کیږي او د لینڈ قیمت 147 میلیون روپیز. الحمدللہ ډیر انویسٹمنٹ پر راځي. سی آر بی سی چینا روڈ برج کارپوریشن دا 128 میلیون ڈالر هغه کوي او زمونږ لینڈ ٹائٹل بیا موږ سره دی او نور ټول انویسٹمنٹ چې دی سی آر بی سی دی. وګوره سومرا منرل بیس سوزونه دی کې راځي، سومرا د ہائیڈرو پاور اکوپمنٹس دی کې راځي، سومرا گارمنٹس انڈسٹری چې ایکسپورٹ کې دی شي هغه دی کې راځي، او سومرا الیکٹرانکس چې موږ بعد نه راغواړو عادل ته جوړیږي.
د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنت کمپنۍ مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د رشکی د نوې جوړیدونکې صنعتي خار ته د چین په شمول له نورو بهرني هیوادونو نه صنعتي شرکتونه هم را روان دي او د هیواد دننه صنعتکاران او سرمایدار هم په دې کې سرمایه کاری کولای شي.
نو دا پروجیکټ چې کم دی دا به غټ رول پرې کوي چې کم زمونږ منرل ریسورسز دي چې په دې کې ویلیو ایډیشن وشي او دا ایکسپورت شي ملک ته، ټیکنالوژي به راشي. دویم دا دی چې بای مونږ دا غواړو چې یاره د اوورال پاکستان چې کم امپورټ دی دا مونږ را کم کو، هغه شی چې کم مونږ را غواړو هغه انډستری مونږ دلته اکوموډیټ اپروکسیمیټلی سر 1.5 لاکھ ڈالر پر ایکڑ چې کم دی د دې قیمت او د فرسٹ سٹیج د پر مونږ سره اپلیکیشن الریډی د انویسټمنٹ راغلی دی. چاینیز دی پکې، لوکل دی، میډل ایسٹ کنټریز نه خلک دی چې هغه انټرسټډ دی په جوائنټ وینچرز کې چاینیز کمپنی سره.
د اکنامیک زونز د کمپنۍ مشر جاوید خټک وایي په رشکی کې د صنعتونو لګولو لپاره د بجلی او ګیس د انتظاماتو کار هم مکمل کېدلو ته نږدې دي.
بجلی جی بالکل د دې بندوبست الریډی شوی دی چې هغه فیډرل ګورنمنٹ فنڈنگ کړی دی، د ګیس د پاره هم فیډرل ګورنمنٹ فنڈنگ کړی دی. فنڈنگ ایس این جی پی ایل ته اوپس کو الریډی ریلیز شوی دی. که تاسو رشکی په د روډ باندې زینو تاسو ته بخکاری پلونه لګېدلی ترونه واچېدلی شو ان شاء الله زر نظر، بلکې 15 اکتوبر پر بجلی در کار شروع کېدونه مخکې دوی ته رسیدلی.
یاد دی وی چې سپتمبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د چین د کمپنۍ سره په رسمي ډول د رشکی اکنامیک زون لوزنامه لاسلیک شوی و او په هغه مهال وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په رشکی اکنامیک زون کې به د پښتونخوا خلکو ته په زیاته شمیره کې روزګار ترلاسه شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې او د پاکستان په نورو برخو کې د سپتمبر په 15 نیټه تعلیمي ادارې پرانستل شوې، خو په خیبر ضلع کې اوس هم ځینې تعلیمي ادارې بند دي، ځکه په دغو تعلیمي ادارو کې یا د دې په ودانیو کې د کورونا لپاره د کرنتین مرکزونه جوړ شوي او هلته لا تر اوسه پورې صفایي نه ده شوې او سکولونه بند دي. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د دې تعلیمي ادارو نه د کرنتین مرکزونه ختم کړل شي او هلته دې د صفایي انتظام وشي او د جراثیم ضد سپرې دې وکړل شي او په وخت دا کار وشي، ځکه چې د ماشومانو د سکولونو وخت مخکې نه ډیر زیات ضایع شوی دی چې نور ضایع نشي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د ستمبر په 15 نیټه په خیبر ضلع کې یو شمیر تعلیمي ادارې هلته د جوړ شوو کورنټین مرکزونو لامل خلاص نه کړل شوې. په دې تعلیمي ادارو کې د کورونا د وبا په وخت کورنټین مرکزونه جوړ شوي وو او تر اوسه په ورننوتو بندیز دی. دې مرکزونو ته به په افغانستان کې ایسار شوي پاکستانی وګړي راوړل او څه باندې 14 ورځې به پکې ساتل او بیا به یې پرېښودل، چې زیاتره پکې کورونا وهلی وو. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د تعلیمي ادارو نه د کورنټین مرکزونه ختم کړل شي، دا د صفا کړل شي او جراثیم کوش سپرې د پکې وکړل شي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی عمران خان اپریدای مشال ریډیو ته وایي،
او تقریبا موږ د 15 میاشتې ضایع شوې، نور مزید موږ نشو برداشت کولای، ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو، پړایي نشته، سزان نو را سره دا سہولت موږ سره شته نه، فیسیلیټي نیټ فیسیلیټي نشته را سره، هیڅ قسم سہولت موږ نشته، دغه ساری مونې دي ناست یو. ورته سوال کوو حکومت ته چیرې مې ربانی دو کی چې کم کوارنټین سنټرې جوړې دي، دا د کولاو کړی شي، ختم دې کړی شي، صفایي دې وکړی شي، اوسره دې وکړی شي، نو تعلیم جاری وساتو، خپل مستقبل خپل کیسه رواني کورم، او سکولونه والا چې اوس یریګو خپل یریګو پیګو نه چې سو کو سو نه کو، نو چې بدل تم پلانونو ته ویره مغو چیرې تاسو کلار کینې که صفای وش ولاړ بشه کینې وره کینې، نو دا خو څه حال نه ده، نو مهرباني وکړي چې موږ له حال واسي.
د لنډ کوتل د جنکو سرکاري های سکول د اتم جماعت یو زده کوونکی فایزه نور شینواری وویل په کار و دا د وړاندې نه صفاکړل شوی وای.
شپږ میاشتې پس زمونږ سکول کولاو شو چې زه سکول ته لاړم، نو زمونږ سکول اوس هم کرنتین مرکز دی. په کار خدا و چې حکومت د سکول صفائی کړې وای، خو افسوس چې اوس هم سکول کې کرنتین مرکز دی. حکومت له په کار چې زر تر زره د سکول صفائی وکړي چې زمونږ نور وخت برباد نشي.
یو زیتن نیاز محمد پردی وای په داسې صورتحال کې ماشومان سکولونو ته نشي لیږلی چې صفائی پکې نه وي شوې.
چې اوس په داسې حالات کې موږ ماشومان درومي، نو کېدای شي جراثیم په هغه سامان کې، بیډونو کې، په کمرو کې، کلاسونو کې پاتې شوی، واسنه چې موږ ماشومان ته بیا متاثر شي. او په دا علاقه کې دا کومه چې کورونا راغلی وه مخکې بیا شروع نشي، نو کېدای شي چې موږ نور ماشومان بیرته هغه بیرې رایسار کړو چې کومه بیرې سکولونه صفا کړي نه وي.
په سرکاري سکولونو کې د کورنټین مرکزونو ختمولو دغه غوښتنې په لړ کې مو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
اوس څو ورځې مخکې مونږ پی ډی ایم ته لیټر لیکلی دی چې مونږ ته دا کم سامان مونږ اغستی دی، د دې سره څه وکړو، او دا کوارنټین سنټر چې مکمل بند کړو او سکولونو ته کالجونو ته یې ورکړو، دې دپاره مونږ ته اجازت را کئی فاغوی بیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تا لیٹر لیکلی دیو سا پورا منتسا ہدایات ندی را کڑی پرون منگا بیا لیٹر وہ لکھو کمیشنر پترو ٹول برا کم افسران دی یا دفاتر دی اغوی من خبر کل چی زر نظر منگتا پا دے کے ہدایات را کئی ولی چی دے کالج او دے سکولونو پرنسپل او ہیڈ ماسٹران چی دی اغوی منگتا بار بار دا ریکویسٹ کوي چې موږ ته خپل کالج او سکول هینڈ اوور کوي چې موږ پکې سبق شروع کو نو ان شاء الله ډېر په دې باندې موږ کار شروع کړی دی که خیر موږ ته دوی برنه ډېر زر اجازت ملو شي دوی ته به بیا موږ هینڈ اوور کو
د کورونا وایرس د وبا په وخت د خیبر زلې په لنډ کوتل جمرو د باډه کې په خوښه لسو تعلیمي ادارو کې دا کورنټین مرکزونه جوړ شوی وو اوس چې په پاکستان کې کورونا وایرس پیښې راکمې شوې نو په دې مرکزونو کې څوک نشته او ځایي ولسوالۍ باید زده کوونکو لپاره د خلاص کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
دا مشال د ونیزو خبرونو تفصیل مو ووریدو اوریدونکو د کرونا وبا د خبرېدو لواجی زمونږ ځنی پروګرامونه متاثر شوي دي او د زونو پروګرامونو د خبرېدو وخت بدل شوی په دې لاره چې دا در سره نوٹ کړئ او بیا د نوو وختونو مطابق د خبرونه ووري د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د جالي لوکل سرټیفیکټونو ډومیسایل پر ضد درج کړل شوی مقدمه او ریدنه راتلونکي ونې مقرره کړې ده د یادې مقدمه وکیل وایي حکومت به په دې اړه تر اوسه د کړي پرمختګ ریپورت وړاندې کوي د جالي لوکل او ډومیسایل سرټیفیکټونو پر ضد احتجاج کوونکي وایي دوی له حکومتي تحقیقاتو مطمئن نه دي خو صوبای حکومت وایي دوی دا کار جدي اخیستی او په شفافه توګه به یې سرته رسوي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت وړاندې کوي
د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د مبینه غیر قانوني لوکل او ډومیسایل سرټیفیکټونو پر ضد د درج کړل شوی مقدمه بل اوریدنه د سپتمبر پر 23 رابللې ده د یادې مقدمه وکیل اډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر پر 15 مشال راډیو ته وویل حکومت ته امر سوی چې په دې اوریدنه کې به تر اوسه د کړي کار ریپورت وړاندې کوي د ویل چې په تیر اوریدنه کې عدالت امر کړی او چې حکومت دی د تحقیقاتو لړۍ جاری وساتي او د کورونې چارو محکمه دی په یو میاشت کې دننه په دې اړه ریپورت وړاندې کړي
وای کورټ کې په تیر هیرنګ باندې د ټول صوبې او کمشنرانو ته او ډیپټي کمشنرانو ته سټریکلی د هوم سکیورټي په موجودګۍ کې دا ډایرکشن ورکړي چې هغه دې په ډېره شفافه طریقه سره او د دې ټول دغه شریعه ویریفیکیشن د سره وکړي او دا ریپورت دې سبمټ کړي نو د دې ریپورت د راتو فرست دي نو هغه به موږ ګورو چې په کوم ډیسټریکټ کې د کوم ډیپټي کمشنر چې دی هغه په صاف او شفاف طریقې سره د دې ویریفیکیشن نه کړي نو هغه موږ ابجکشن وځي په هاي کورټ کې پورته کوو په راتو کې به پیښ کړي انشاء الله
د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د جالي لوکل سرټیفیکټ او ډومیسایل پر ضد نه یوازې احتجاجونه شوي بلکې د دې لپاره په ځایي کچه کمیټې هم جوړې شوې دي په ژوب کې د یادې کمیټې مخکښ اختر شاه مندوخیل مشال راډیو ته وویل حکومت چې د دې تحقیقاتو لپاره کومې کمیټې جوړې کړې دي دوی پر هغه اعتراض لري
موږ دا وایو چې په صاف شفاف ویریفیکیشن دوسی د لوکل ډومیسایل کم خلق لمور سره زمانو په روب کې پراتی دي په بلوچستان وسې اصلر خلق هغه موږ منو دا خلق په پیسو پر شپ په زوري جوړي په غلا باندې په داسې طریقو باندې لمور میډیکل ستان انجینرینګ ستان دغه چې د پابلک سرویس نور راځي په څو دا ګن موږ راځي موږ خلک ګر په تیار کې پراتی دي په قسمتي دا چې ګر زمو غریبان مجبور خلک دې نه دی وځي ته بل هڅه
په بوري یا لورلای کې هم د جالي لوکل سرټیفیکټ او ډومیسایل پر ضد په وار وار احتجاج شوی او په دې اړه د ژغ پورته کولو لپاره کمیټې هم جوړه شوې ده د یادی کمیټي یو غړي نوروز خان مشال رډي ته ویل دوی د حکومت له پلټنو ځکه مطمئن نه دي چې خلک لسره د تحقیقاتو کمیټي ته نورځي. د ویل په بوري کې چې څومره کسان د خپلو اسنادو شوډلو لپاره کمیټي ته وربلل شوی وو د هغه نیم لا هم نه دي حاضر شوی.
کم سره غشتل شوی دی 200 کسان په هغه کسانو کې ګسره خلکو د کمیټي ته پیښ شوی نه دي. اتیا او نیوی کسان دا راپیش سوی دی سیاغه دا دی بوری خپل لوکل خلق دی او کم خلق سی دو مثال جوړ کړی دی اغه دلتا د دوی یو شواهد نستا د دوی یو دلتا پل نستا نو موږ لا دا تحفظات لرو پکار را دی سی دا خلق کم سی دلتا یو سهم نه لري د دې دلتا انټرست نستا پکار را دی کم خلق دلته نه پېښېږي و دې کمیټي ته باید سي داغه خلاف دغه دو مثال کینسل کی او دغه خلاف قانوني کاروایی وسی.
خو صوبایي حکومت وای دوی دا کار جدي اخیستي او په شفافه توګه به سر ته رسوي. د اوبخور صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډي ته ویل چې په دې اړه ځلې انتظامیه با اختیار کړی ده.
دسیار انتظامیہ را لگیا دا کوشش کی دا خلقو باقاعدہ کورونا گوری سچا کور دلستا سوک نستا دلی نو ما پا خیال دا سی نسوک پا بدی کی مداخلت کی او نا انتظامیہ دا پارا رکاوٹستا نا دا بسی مانا کار روان دی بردی پاندی تو کوشش دا دی سی کم سڑی دا سبلشتان ندی و اگر دو مسائل آخست دی او دلتا او سی ہم نا کورونا بل زائی بی صرف دو مسائل دا پارا دلتا راغلی نو او د مثال اخستی بیا د خپل کار کی اسلام آباد کی یا لاہور کی ابر ځای وو سی پر هغه پسې ما کار روان دي د غسی خلوص دنیا د دنیا خلک خصوص نس بندول یا پوزیشن د خام خیت رازات کی خلک.
د بلوچستان حکومت د جولای په پایل کې د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی و چې د هغو ټولو کسانو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل دی وپلټی چې د بلوچستان په برخه کې په وفاقي محکمو کې نوکری کوي. د بلوچستان حکومت وای د پاکستان په ټولو وفاقي نوکریو کې 6% برخه د بلوچستان ده کوم چې د دوی په وینا پرانه ورکول کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO اور دونکو کتا سو پاکستان کی او د مشال ریڈیو ویب پانه نشه خلاصول نو زمون اپلیکیشن ته ورشه. په اپلیکیشن کی تاسو کولای شئ چې زمون ویب سایت ته لاړ شئ او د ورځې مهم رپورټونه او خبرونه مالتوی و نیز خبرونه هم بی. پا امریکا کی دا بیل ان ملندا گیتس پا نوم نړیواله خیریه موسسې د سپتمبر په 14 خپل خپور کړی راپور کې ویل دي چې کورونا وبا نږدې 3.4 کروڑ خلک له انتهایی غربت یا له بیوزلۍ سره مخ کړی دي چې ورسره په نړۍ کې د انتهایی غربت کچا 0.1% زیاته شوی. د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې هم د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د مارچ میاشتې څخه تر د اگست 10 پورې از ادارې باندې چې د خلکو ژوند غیزمن کړي. اسرار مومن په ریپورت لري.
د سواد ادینه هوټل شپېته کلن بیرا محمد فیاض چې د میاشتې تنخواهی 8000 روپۍ ده وای د کورونا وبا له امله چې هوټل بند وو نو د کورنۍ خوراک څښاک لپاره یې له دوکانونو په قرض د 8000 روپۍ سودا اخیستې وه چې اوس یې نشي ورکولی. محمد فیاض چې 15 کسه کور لري د سپتمبر په 15 یې مشالې ډوته ویل چې د حکومت لخوا کورونا ځپلو ته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکي 2000 روپۍ هم د تانه دي ورکړل شوي. د سوات هوټلونو اتحادی مشر زید خان په سه‌شنبه مشالې ډوته ویل چې د کورونا وبا مخنیوي لپاره لوچت کړل شوی لاک ډاون په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه سیلانی سیمه سوات کې د غربت کچه له 50% شاوخوا 80% ته لوړه شوی. نوموړی وایي که یو خوا سوات ته د سیلانیانو ورتګ بند شوی وو نو هوټلونه یې هم بند کړل شوي وو چې له وجې د هوټلونو کاروبار سره تړلو خلکو ته 9.5 ارب روپۍ تاوان رسېدلی. نوموړی وایي په یاد سیمه کې پنځوي زره کسانو په هوټلونو کې کار کاوه او دغه راز بیا د ترانسپورټ، سبزیو او نورو خوراکي توکو خرڅونکو زرګونه کسانو کاروبار هم له دوی سره تړل شوی وو.
دا په کرایو په مت کې دي، بیا د مزدورانو تنخواګانې دي، د یوټیلیټی بلز دي او نورې حاجات چې کم دي دا د هغې په مت کې دي. د دې وجې نه غریب خلک خلا پرېده وه چې کم میډل مین ورته موږ وایو درمیانی طبقه د هغې دې لرالو چې د کور سامانونه به خلکو خرڅول او په هغې باندې به یې د خپل د کور د وخت تر روزۍ بندوبست کوو.
زیاد خان زیاتوی که یو خوا وسو د دوی کاروبار لا هم په مکمل توګه نه دی بحال شوی، نو بل خوا حکومتي مرستې ورسره هم ندی شوی. د پاکستانی حکومت د وړو او منځنۍ کچې کاروبارونو پرمختیایي اداره سمیډا چې د نړیوال بینک او نورو فلاحي ادارو مرسته هم لري، وایي لوړاندې په پاکستان کې نیمایي خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوو، خو د کورونا وبا له امله دغه کچه نوره هم زیاته شوې. د سمیډا د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر زاهد چینواری وایي کورونا وبا د امریکا او اروپا برعکس په پاکستان کې د وړې او منځنۍ کچې کاروبارونو ته ډېر تاوان رسولې. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د شاوخوا 50% د خلکو د ګټې وټې وسیله رستورانتونه، شادي هالونه، ترانسپورټ، سیلګري او تجارت وو، خو د دې ناروغۍ د مخنیوي په هدف دغه هر څه په مکمله یا جزوي ډول د کافي وخت لپاره وترل شول، چې له کبله یې 40% د خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د ده په خبره په دې کې زیاتره د ورځې دیاړي مار وو، نو چې څنګه د کورونا د مخنیوي په هدف ملکي ټولبند ولګېده نو دغه خلک له غربت سره مخ شول. زاهد چینواری وایي دوی د دغه کاروبارونو د بیا بحالولو لپاره کاروباریانو ته له 3 لکو تر د 40 لکو روپو پورې مالی مرستې ورکوي. نوموړي په سه شنبه مشال ډیوت وویل چې دغه پروژه پخوانۍ ده، خو اوس یې یوازې کورونا ځپلو ته ځانګړې کړې ده.
هغې کې لګیا یو مونږ تقسیم کوو او هغې کې خاص چې د کورونا افیکټډ کوم کاروبارونه بند شوي دي مونږ ته درخواست ورکړي، نو هغې ته مونږ 40 لکه روپو پورې پیسې نغدې پیسې ورکوو. بند خو دې نه علاوه هسې ریګولر بیسس باندې زموږ ډېر پروجیکټونه دي، سکیمونه دي، هغه هر یو سیکټر دپاره دي، بیل بیل فروټ اینډ ویجیټیبل ځان لري، ټوریزم دپاره ځان لري، او د کاټیج انډسټري دپاره ځان لري، ماین اینډ منرلز دپاره ځان لري، ټولو لپاره مونږ مشینری ټیکنالوجي اخیستلو لپاره مونږ مالی امداد هم ورکوو، مونږ تکنیکي امداد هم ورکوو.
چینواری زیاتوي چې د کورونا ځپلو سره د مرستو لپاره وفاقي حکومت 2200 اربع روپۍ ځانګړي کړي دي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد میراج الحق بیا وایي لا هم په پاکستان کې حکومتي یا غیر دولتي ادارو پر دې اړه سروې نه ده کړې چې کورونا وبا سره په دې هیواد او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې غربت څومره زیات شوی. خون موړې وایي په خیبر پختونخوا کې د خلکو د آمدن تر ټولو غټه وسیله په پاکستان دننه او بهرو هیوادونو کې مزدوري یا کاروبار دی، او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لاکډاون له کبله دغه کار ډیر زیات اغیزمن شوی. مراد الله پسې شمه مشال ډوته ویل چې د پاکستان حکومت له کورونا ځپلو سره د نورو مالی مرستو کولو توان نه لري.
تاسو مخې ته چې د حکومت خپل اقتصادي دی غټې ستونزې د کوم چې اوس بجټونه په دې کې تقریبا 1500 د ټوټل او پلی ټول ټوټل والوم او باقي چې 3000 اربع روپۍ چې هغه ډېټ سنس باندې وو، یعنې د سود قرضو باندې چې کوم سود دی هغې په ادایګۍ باندې وو. نو په داسې حالاتو کې یو خو د حکومت سره سپیس فاینانشیل سپیس نه شي جوړېدی، ځکه چې نوی ټیکس لګول چې دي نو هغه خو دا دی چې جسټیفیکیشن د هغې نشته. حکومت چې داسې ریوینیو داسې آمدن د حکومت نه شي جنریټ کېدی، نه شي راتلی چې د هغې سره یو فاینانشیل سپیس جوړ شي او د خلکو
مشال ډو د خبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د بلیاتو او اطلاعاتو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران خان منګش او د کابینې ځینې نور غړو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته په تیر وختونو کې د خبر پختونخوا حکومت په وار وار ویلي وو چې کورونا ځپلو ته یې د میاشتې پر سر 2000 روپۍ ورکول پیل کړي دي. بلخوا خیریه نړیوالې موسسې بیل اینڈ میلنډا گیټس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي کورونا چې دا وخت یې څه باندې 3.5 لک خلک مړه کړي او نړۍ یې له مالی بحران سره مخ کړي، دا بحران لا پسې سیوا کېدای شي.
د اسرار مومن د رپورت سره د خبرونې نیمای برخه تر رسیدو په پیښور کې 12:30 بجې شوی فرخند اسد په سټوډیو کې دا تاسو ته لنډ خبر وړاندې کوي.
په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت ستمبر په 15مه هغه نیول شوی تن د 14 ورځو په ریمانډ جیل ته لیږلی چې په اړه یې پولیسو ویلي دغه تن په لاهور موټر وې د یوې ښځې سره د جنسي تیري کولو د هغې نه د پیسو کالو د تختولو خپل جرم منلی. پولیس وایي د دغه تن ډي این اې د پیښې له ځای نه د راټول شوو ثبوتونو سره میچ شوی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بستار د سپتمبر په 14مه په خپل ټویټر پاڼه د شفقت علي نومي تن د نیولو خبر ورک. بلخوا د پنجاب پولیس وایي په پیښه کې کړبل تن د نیولو لپاره کوششونه پیل کړی دي. د پاکستان د نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز ته خبر لمخې په اسلام آباد کې یو تعلیمي اداره د سپتمبر په 15مه تر پرانستلو وروسته هغه وخت بیا بند کړ شو چې په دغه اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه مخې ته راغلل. د نېشنل کمانډ تر مخه دا کیسونه د سکولونو د پرانستلو پر لومړی ورځ رپورت شول چې له دغه وروسته یې دغه تعلیمي اداره تړلې او د نورو زده کوونکو استادانو ټیسټونه هم روان دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو وخت د سپتمبر په 15مه په یو قرارداد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ. په دغه قرارداد کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سیاسي مشن د روان یو بل کال لپاره د غزولو منځوري هم ورکړل شو او پر دوه خواوې په افغانستان کې پر یو بل د باور زیاتولو او د تشدد د لانور کموالي غږ وکړ. افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د خزو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل د پرونیو پرمختګونو لمخې چې د هند او چین او ایشیا پیسیفیک غړو ترمنځ وشول افغانستان او هند وتوانیدل چې له 2021 څخه تر 2025 کال پورې د ملګرو ملتونو د خزو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړي. او د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې اسرائیل، بحرین او متحده عرب اماراتو د خپل اړیکو د ادي کولو په اړه تړونونه لاسلیک کړه.
فرخند اسد وا چې تاسو ته خبرونو لنډیز باندې کوم دونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. سو سیمایز نړیوال رپورټونه راخلو پرون په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل او بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د دې کې دوه تړونونه لاسلیک شول. په دغه تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وايي ترغوب په سیمه کې سوله ټینګه نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته نوي رسیدلې. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د 3 مې د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې ډیر لیواله دي چې وخې د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسي بریالي ده د غټړونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ ویل دوی دلته د تاریخ لوري بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کلکې چورسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب امپرانیزي. په دې مراسمو کې پر ترامپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبد اللطیف ال زیانی د خپل هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی وو. په دغه تړونونو کې له لسیزو را په دې خو د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسیدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي ویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغه تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامل ده چې له خپل خاورې سره د لویدیځ غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربی اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپل خاورې سره د فلسطیني سیمو یو ځای کول یې درولې دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښيي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور لدی وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه چې خید اسرائیل يهودي دولت پر رسمیت پیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لار کې ډیر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نمونه وانه خستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو انتقاد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لزغمه کار واخیستل شي. دوړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بلل. نور تفصیل یې نوریاس نوری راکوي.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پروند قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرز العمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون د غرض وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسانې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سہولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونه کړې، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجندا لپاره پر کوم مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې په ارکی او چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوی لپاره لومړی توپ دادی چې طالبان پر اوربند یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی، د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. پاین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل یو لوی پرمختګ وباله ویل. افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکي څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټ نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې ورکه د القاعده د زپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالي وبالا ویل.
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې لمخې ټول لګخ زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او خزو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او ویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio. هر کال د سپتمبر په 13 په نړۍ کې د جمهوریت نړیواله ورځ منځل کی. د ملګرو ملتونو تر مخه د دې کار مقصد یې هیوادونو ته ور یادول دي چې جمهوریت یو ارزښتمنه لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې صورتحال څه ده او آیا جمهوریت په بشپړ ډول غوړېدلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال د وزیر اعظم عمران خان حکومت امیرانه بولي، خو حکومتي غړي وایي جمهوریت له بل هر وخت ډېر مستحکم دی. نور تفصیل د بشیر ګوښنو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په نړۍ کې د سپتمبر په 15مه د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوری نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي.
It is clear that governments must do more to listen to people demanding change.
دا وی واضح ده چې حکومتونه باید د خپل بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابر کړي. د جمهوریت پر نړیوال ورځ راځي چې له دې وخته ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او با ثباته نړۍ جوړ کړو چې بشري حقوقو ته پکې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرائیه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولی خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو ان وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سنټرا سحر کامران وای دا لفظ لدی وجه استعمالی چې د اوسنی حکومت ټول کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کوي. ډیر انحصاري د قوانینو د جوړولو پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي. پرانا ورځ خبري اعلان ورل کیږي مرکه ودر ول کیږي. بیا عمران خان د جمهوریت قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د اسټابلیشمنت خبره کوي چې پوز ما د منشور سره همغه دی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوز څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو لارې حکومت کړي او د ځینو پخوانیو پوزي افسرانو په وینا همیشه په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د اگست په 12مه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود وای د پوز لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې ل نږدې لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوز نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي. د وای کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوز یې پر پالیسیو ژور اغېز ساتلی دی. په ځانګړې توګه د امنیت اړوند پالیسیانی په جمهوري هیوادونو کې پوز هغه سي کردار نشي درلودلی لکه څنګه چې په پاکستان کې لري. دا هم پټه نه ده چې پوز په انتخاباتو کې ګوتې وهلې دي. زموږ د پوز پخوانیو مشرانو هم په دې اړه څو وارې خبرې کړې دي چې څنګه یې د ځینو سیاسي ګوندونو رایې خرابې او د ځینو ښې کړې. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې پوره جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی. پاکستان نیمه جمهوری ملک دی. پاکستان په 2013 کال کې له قبایلي سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته ډیر واک ورکوه. چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غزول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي لا هم په اجتماعي ذمواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري. د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکی عدالتونه فعال دي. خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اگست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پریکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي. همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورونو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکي عدالتونو کم ټاکل شوی. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کړی. د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وجې د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ لږ تر لږه 10 مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا یې د جمهوریت په مخ څپېړه ده. خود حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې بندي شو کسانو درغلې کړې دي او پر حکومت پاتې نیوکې هم بې ځای دي.
الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک دی او په دې کې جمهوریت کتا سو ګورې نو ډېر جلدی کړې دي او باغه علاقو کې چې په کومه علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي بلکې د سټیټ خلاف تحریکونه چلیږي په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده اغوی د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري پزنی زینو کی ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي اکولی. دلته د فوج او د حکومت او د سٹیټ خلاف مکمل جلسه او جلوسونه کیږي او پاغه کی سپیچونه کیږي. نو الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک ته ور دي چې څومره شهری دی هغوی ته مکمل ازادي حاصله ده. نو په دې وخت کې قبل فرض فوج په ځینې ځایونو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشحالۍ خبره ده. خو زه خو داسې نه وینم چې په یو ځای باندې قطغن وي یا په یو ځای باندې هغوی لکه یو داسې گرفت حاصل وي. موږ جمهوري فیصلې دي په هغه کې هیڅ قسم رکاوټ موږ له نشته.
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشټون لکبل یو وروسته پاتې هیواد بولی. مشال ریډیو ته د غیب کړشو بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار مسینګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه دا مهالې د امنیتي ادارو په لاس 45,000 کسان لا درکه کړل شوې دي. خو په زوره د غیب کړشو حکومتي کمیشن دا شمیره 6,500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده. د جمهوریت یو بل استنا یادیدونکې رسنۍ دي چې په پاکستان کې یې شمیر ډیر دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 29 ټلویزیون چینلونه، لسلو زیات رادیو سټیشنونه او لدریسو څخه زیات یو رسپانې موجود دي. خو د بسرحده خبرلانو ادارې د 2006 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات بشپړه خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثر وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې راپور کې پاکستان د بیان د ازادي پولیس کې له 180 هیوادونو څخه په 142 نمبر خودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشر په خوانی سنیټر او سیاسي څېړونکو افراسیاب خټک وايي په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره ضرور ده چې نړیوال د امنیتي ځواکونو پر ځای د ملکی ادارو سره اړیکې وپالي او د جمهوریت قوتونو ملاتړ ته پام زیات کړي. هغه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کې جمہوری نظام ہمیشہ نا غیر مستحکم پاتے شبے دی. میڈیا بنے ساتھ پابندی راغلی دی او سیاسی پارٹیوں تم پورا سرگرم و ارزاد نشتا او دا دے تاسوبی نے چی زرگون خلق چی دی اگی تلی تم شویم دی نو دا یو قسم تو پاکستان کی جمہوریت تا سخت خطرہ دا او جمہوریت دے بحالی دے پارا بلیو تاریخ چلو لو ضرورت.
په برتانیا کې د اکانومست انټيليجنس یونټ چې هر کال د نړۍ د 100 پته هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته راپور خپروي د پاکستان جمهوریت هایبرید ډیموکراسي بللې. د خپلواکې ادارې د 2006 کال په راپور کې ویلي چې هایبرید ډیموکراسي د منتخب حکومت او امیرانه نظام ګډې بڼې ته وایي، یعنی یو حکومت هم ولسی او هم دیکتاتورانه کړنې تر سره کوي. له همدې وجې پاکستان په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان کې د خزو حقونو ځینې فعالانو قانون پوهانو وایي په دې هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره د سختو سزاګانو پر ځای باید پرشته قانون عمل وشي او له دې سره د نرواکۍ نظام دې بدل شي. دوی دا څرګندونې د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان او دغو کړیو په ځواب او د هغو کړیو په ځواب کې کړی چې لاهور ته نږدې د وی خزي سره د جنسي تیری د پیښې په غبرګون کې کړی دی. په دې اړه تفصیل درته عبدالحق کاکړ وړاندې کوي.
د پنجاب صوبې لاهور سره نږدې له شیدي سره د جنسي تیری پیښه له تیر څو ورځو راهیسې د پاکستان د سیاست توده موضوع ګرځېدلې ده. د څو ورځو تر خاموشي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خپل غبرګون ورکړ. نوموړي د سپتمبر پر 14 نیټه له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې خبر وکړه چې په دې اړه وارلمخه روان باسي نور هم تود کړ. هغه ول په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي دی خسي کړل سي. دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې وارلمخه ځینې کړي جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزاګانو وړاندیز کوي، خو ځینې فعالین بیا د سختو سزاګانو پر ځای د ښځو پر ضد د نرواکۍ نظام له منځه وړلو غوښتنه کوي. په دې کې یو هم د ښځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنټ دی. د سازمان د عمران خان د څرګندونو او د جنسي تیری د تازه پیښي په اړه په خبرتیا بیان کې ویلي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل شي. د سازمان مشر عصمت شاه جهان د سپتمبر پر 15مه مشال لري ټول د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره باید ټول ټولنیز نظام بدل شي او هغه لاملونه لمنځه یوړل شي چې په نتیجه کې دغه سي پیښي رامنځته کیږي.
سخت سزا په ځای باندې یقینی سزا ضروری ده، ځکه چې اوسه پورم پاکستان کې چې څومره قانون دی، یو قانون لاندې ونی سی بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په تور د خزه گواہی نیمه ده، خزه یا ټول خاندان د پاره ده ډیر زیاده د شرم او د تکلیف خبرې، هغه ګډو عدالت ته نزي او عدالت چې دی پولیس چې دی هغه ټول د نروکای نظام لاندې جوړ دی، نو خزه د پاره هغه کې هیڅ لار ګذر نشته. نو مونږه موقف ده دی چې د قانون نه مخکې تلل غواړي، د دې سماج چې کوم نظریاتي او سیاسي ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی او چې کوم ثقافتي حبست دلته کې، هغه مسلې حل کول غواړي.
د لاهور پر موټر وی د سپتمبر پر 12مه نیټه له ویشز سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد شزینه فعالانو د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. پر ټولنیزو رسنیو په غبرګونونو کې ځینو شزینه فعالانو له ډېرې غوسې جنسي تیری کوونکو ته د اعدام سزا غوښتنه کړې، خو په پېښور کې وکیل نور عالم خان وایي چې پانسۍ د ستونزې حل نه دی.
نورم جرم ته دعوت ورکولې چې دا غي خزه به اوس کتا چې سړی ته پانسی ورکړي خزه کې چرته هغه شي پاتې شي خو بلوا ده به وکړي چې نه هغه بچي و هغه زنانه به څه کوي.
ځینې فعالان بیا وایي چې ریاست باید د خپلو شهرانو د تحفظ آئینی ذمہواري پوره کړي. د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر د سپتمبر پر 15مه نیټه مشالې ډټول چې پر لاهور موټرې باندې پر یو شزه د جنسي تیری پیښه د ښکار کوي چې ریاست د خپل یو شهري د تحفظ په کولو کې ناکامه شوی دی.
زه په خپل د پانسای د سزا خلاف يم او زما په خیال د دینا د دا مسلو حل نه دي. او کدی ته مونږ ګورو چې پاکستان کې زیاتې د خزو سره زیاتې یا د ماشومانو سره زیاتې کیسز کې کنویکشن ریټ مونږ ګورو نه صرف 5% ده. دا هم شو کوي چې زمونږ ریاست قانون او د انصاف نظام څومره کمزور دی، هغه زورور سره ودریږي، کمزوري سره نه ودریږي. نو قانوني پروسس د پروسیکیوشن دا ټول چې سو سترنګتن نشي نو دا مسله حل بنه راوځي.
خو د پاکستان حکومت وایي چې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه جدي نیولې ده او په دې اړه وار لمخه یو مشکوک کس نیولې او د دوم لټون روان دی. د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان په مرکه کې ویلي چې د پیښې د ټول ملک وګړي لړزولې دي او په دې کې ککړ کس تر دې وړاندې هم په ډلیز ایجنسی تیری کې ککړو. نو د په وینا ځکه دی وایي چې د داسې خلکو پر ضد د نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده.
عبدالحی کاکړ رپورٹ مورید په لاهور کې په موټروي باندې د جنسي تیری کې سب کې شوی و. په دې کې تازه پرمختګ دا شوی چې یو تن نیول شوی دی او داسې شواهد موندل شوی چې دا تن په دغه پیښه کې لاس لري. اوریدونکو د دې خبرونه رپورټونه یو رپورٹ بلم لرو، هغه د جلال آباد نه دی او زموږ همکار باز محمد عابد راستولې ده. افغانستان د کرنې او بو لګول او مالداري وزارت تر چتر لاندې د هالند کمیټي د کوچی برنامې د کلب مسولینو له لوري په جلال آباد کې ننګرهار او لغمان ولایتونو کوچیانو د سپتمبر په 15مه نیټه په ورځني سیمینار کې د مالداري د پراختیا په برخه کې خپل تجربه سره شریک کړي او له هغې نندارتون څخه لیدنه وکړه چې د مالداري سره تړلي مصنوعات پکې نندارې ته ایښودل شوي. باز محمد عابد دې نندارتون ته ورغلو.
د کوچیانو د مالدارۍ د پراختیا سیمینار او د هغوی د مصنوعاتو نندارتون د سپتمبر په 15مه نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو. د سیمینار او نندارتون تابع د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت تر چتر لاندې د هالند کمیټې د کوچی برنامه کلب کړی و. د دغه کلب مسول فریدون قیومی مشال راډیو ته وویل په لغمان او ننګرار کې میش یو سلاوی تنه کوچانی په دې خاطر راغوختي چې د مالداری د پراختیا په برخه کې خپلې تجربې یو لبل سره شریکې کړي. نوموړي وویل
په دې ورځ باندې دغه مالداران خپل د هغه نور مالداران نه چې غوی د پروژې نه مستفید شوي دي غوی ورسره خپل تجربې شریکي.
دا جیلونګ په نوم یو تنکوچه چې د میګو رمل لري او د یاد کلب لمرستو مستفید شوي مشال راډیو ته وویل
موږ ته واکسین هم کوو دولت کومه کړی در شي کومه کې را سره کړی د تر څلور پنځه کاله را سره کی کده تباکی کده ټاکی کده هر شي موږ سره کومه کړی وچکالی دی قانونه ګنده دی مال خور د زیو پده او نور یم غواړو چې دولت موږ سره نور کومه کوم کی.
د سیمینار په سند کې د مالداري د مصنوعاتو نندارتون هم پرانستل شوو. د فایزې په نوم یو انجلۍ چې د یاد کمیټې سره د ویترنری په برخه کې کار کوي او د پنیر ډولونه یې ننداري ته یې خول مشال راډیو ته وویل
نمخ کې وکوچانه وازی د مستونه پنیر جوړول چې غی باندې بمیاشت میاشه تیرې ده. دوی د نوې نوې طریقو سره آشنا شوي دي. مثلا دوی اوس کولای شي چې د سرکی پنیر جوړ کړي همدارنګ کولای شي چې دوی د لیمو پنیر جوړ کړي چې دا ډیر صحی هم دی او تقریبا اته و سات د عمر وخت نیسی.
د ډاکټر زبیده پپل پونوم یو مېرمن چې د وړې وسخه د تار جوړولو سرخې ته ناستوه مشال راډیو ته وویل په خو به کوچانه او مېرمنو له وړې وسخه په ډیر زحمت تار جوړول خووس چې ورته دوی سرخی ورکړي وړی جوړول ورته اسانه شي دي.
مونږ مالداران ته اگای ورکو مختلفه ټریننګونه ورکو وړي مونږ د ماشينو تار دوی له ورکو او دی له لنګ ورکو په یو فابریکه کې هغه چې قالین جوړي بیا اره خزه کوچی خزه په میاس کې 3000 تر 4000 پورې آیت لاسراولي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت تر چتر لاندې د هالند کمیټې د کوچی برنامه د کلب مسولین وایي چې دوی د افغانستان په وو ولایتونو کې 50,000 هغه کوچیانو سره چې د میګو او سیرلیو رمی لري او یا هم نور مالداری ولري د ویترنری خدمتونو ترڅنګ د دوی د مصنوعاتو د پراختیا لپاره کار کوي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
سرګو تورن را تشي سس پر خپل ځان وجهه لرم